السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. میر احمد صافی می په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د شپږو فعالو میرمنو او د هغوی د کورنیو د غړو د لادرکه کېدو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ښځې باید ژر تر ژره آزادې شي. راپور نه وایي چې تمنا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د هغو شپږو میرمنو له ډلې دي چې مظاهرو کې د ګډون له کبله طالبانو توقیف کړي، خو طالبان بیا وایي دوی دا ښځې نه دي زندانې کړي. طالبانو حکومت له خپلو وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریح پارکونو او تفریح ځایونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې د اسلامي امارت نظامیان دا اجازه نه لري چې له وسلې، پوځي یونیفورم او نظامي نقلیه وسایطو سره تفریحي پارکونو ته ورشي. بلورتا د طالبانو سرپرست حکومت غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. دا خبره هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې له دې ګامه یې هدف له ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی دی. نوموړي ویلي د طالبانو حکومت د سالمو نیوکو ملاتړ کوي، خو په خبره یې رسنۍ باید د اوازو له خپرولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل رسنۍ باید افغانستان کې له ویرې پرته فعالیت وکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یو ورځ وروسته پلان شوې دي. د درملو جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. او وروستی خبر همدا چې ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ټول لګیدلې محدودیتونه لغوه کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربېره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبانو اعلان وکړ چې د شپږو تودو ولایتونو پوهنتونونه نن پرانستل شول.
تدریسي بهیر تیر شوی دی. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونه تیر شوی دی.
زینو دغه ولایتونو کې نجونې هم په هنتونونو ته تللی دي. د اروپا پارلمان غونډه کې ټینګار شوی چې په هنتونونو او خوانزي باید نجونو او هلکانو دواړو ته پرانستل شي، او دا به هم ووري چې د ایران د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ګړندی شوی.
زنیو لزیات لوګي زوف کوه چې به بهر نه پرې خودل شي ووزی خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول.
دویم نیمایي ځوان فکر اونیز خبرونه ته ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د سر موجودا ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر بنسټ نن چهارشنبه د افغانستان د تودو ولایتونو په هنتونونه تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پرانستل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي رادیو ته وویل چې نن په هنتونونه شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې پرانستل شوي دي، خو هغه ونه ویل چې آیا نجونو ته هم اجازه ورکول شوې او کنه. خو له ځینو ولایتونو نه راپورونه را رسېدلي چې په کم شمېر کې نجونې لیدل شوي چې په هنتونونو ته تللي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ پرانستل شوي دي او د زده کړو بهیر پکې پیل شوی دی. ضیاءالرحمن د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي محصل دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له دې پریکړې خوښ دی.
چارواکو هیله کوي چې د پوهنتونونو د درسونو د ځنډ مخه ونیسي. د وطن بچان او محصلین او شاګردان به سرنوشتوب سره مخ نشي.
خود هلمند پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل امان الله مقدس بیا له طالبانو غواړي چې انجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي.
لوی اړتیا دا ده چې انجونو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړي سي او هغه ته د هغه د زده کړو حق ورکول سي ترڅو هغه هم وکول سي پوهنتون تر سي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د لوړو زده کړو وزارت بیان مولوي احمد تقی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
تدریسي بهیر تر څو وي دي. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونه چې شروع شوي دي.
اخوا بیا د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخه په یو شمیر ولایتونو کې ډیر کم انجونې لیدل شوی چې په هانتونونو تزي. خو په کندهار کې یو سیمایز خبریال چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې کله چې د هانتونونو د بیا پرانستلو په تړاو خبری پوښښ لپاره کندهار په هانتون ته ورغلی و، نو نږدې اته انجونې لیدلې وې چې چادرې سره په هانتون ته راغلې وې، خو د خبریال په خبره د زده کړو اجازه ورته نه ده ورکړل شوې.
نن چې پوهنتون ته کوم انجن په کم شمېر راغلي وي، نو هغو ته د سیم ته ورتګ اجازه نه ده ورکول سوې. دوی ته ویلي وه چې په تاسو ته استادان چې کله فارغ رسي تاسو ته به درس درکوي، او همدارنګه هغه ښوونکي چې مخکې دلې دندې درلودې هغه ته هم د سیمپو ته د ورتګ اجازه نه کړه ول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، ملګري ملتونه د دې اعلان هرکلی کوي چې پوهنتونونه دې د فبروري په دویمه د ټولو ښځینه او نارینه محصلانو لپاره بیا پرانیستل شي. دا ډیره مهمه ده چې هر ځوان زده کړې ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په سرتسره ولایتونو کې به دولتي پوهنتونونه د هوت میاشتې په اومه پیل شي. خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې انجونې دولتي پوهنتونونو ته د تګ اجازه لري کنه. د اګست له 15مې او افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ تړل شوی دي.
و موریدل چې په شپږو تودو ولایتونو کې نن له څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته په هانتونونه پرانستل شوی دی. په ځینو ولایتونو کې لیدل شوی چې په کم شمیر کې نجونې هم په هانتونو ته ستنې شوي. همکار مې نوریا سنوري هم له سهار نن دا موضوع تعقیب کړې ده. مخکې یو ساعت ژوندۍ خبرونه هم پی درلوده. ځینې ابهامات شته. زه د نقیز راپور نه د نجونو د ګډون په اړه نوري صاحب تاسو څه پورې اضافه کوئ؟ دا راپور مو هم واورید.
بله لودین صاحب سلامونه. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل د یو خبریال په استناد باندې د ویلي دي چې نجونې نن ورغلې وې، خو نجونو ته وویل شول چې اوس استادان مصروف دي، کله چې فارغ شول بیا به تاسو درس زده کړې درکوي. په دې معنا باندې چې تر اوسه پورې دغه یو ابهام پاتې و چې آیا نجونې او هلکان به دواړه نن دولتي پوهنتونونو ته ځي او په کوم وخت. موږ تېر خبرونه کې همدا موضوع وڅېړله. د نوي میکانیزم له مخې درې شفته سوي دي. په دې معنا باندې چې هلکان به د سهار له 2 بجو نه تر 12:15 پورې درس ته دوام ورکوي، دوی رخصتېږي، او له هغه نه وروسته په 12:30 بجو نجونې محصل نجونې زده کړې پیلوي تر 3 بجو پورې، او وروسته بیا په 3:30 بجو باندې بل د شپې پوهنځي پرانستل کېږي. په دې معنا باندې چې مخکې هم که څه هم دغه چې مخکې مو وویل د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په دغه اعلان کې چې د روانې اونۍ په یکشنبې په ورځ وکړه، هم همدغه ابهام و. معلوم نه و چې آیا نجونې محصل نجونې به هم زده کړې پیلوي که نه. تر اوسه پورې هم دغه ابهام مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان څرګندونې واورېدې، هغه هم دا واضح نه کړه چې دغه 3 شفته سوي دي یا حداقل د ورځې 2 شفته نجونې او هلکان په کومو ساعتونو کې. خو موږ په تېره خبرونه کې چې دا موضوع وڅېړله، له مختلفو ولایتونو موږ ته محصلانو ټلیفونونه وکړل چې نن دا بهیر پیل شوی دی خو ډېر پیکه دی. په دې معنا باندې چې د ننګرهار د پوهنتون یو محصل راته وویل چې موږ په ټولګي کې 1 اویا تنه وو، اما نن لیدل کېږي چې تقریبا 10 کسه راټول شوي وو. هغه هم د دې لپاره چې موږ پوښتو چې آیا رښتیا دا تدریسي بهیر پیل شوی نه دی پیل شوی، او په ټول ټولګي کې 1 نجلۍ وه. هغه هم د بلخ ولایت
وایي نه پوهېږو چې کم شمېر کې
تر کم شمېر کې دي، او تر اوسه پورې دوی منتظر دي وګوري چې آیا دغه بهیر په رښتیا پیل شوی او که څنګه. ځکه موږ تاسو هغه تجربه ښودلې ده چې کله تدریسي بهیر پیلېږي په لومړۍ ورځ یا 2 ورځو کې خلک یا محصلان ډېر کم لیدل کېږي. خو تدریسي بهیر پیل شوی دی، طالب چارواکي دغه نه تاییدوي چې نجونو ته مو هم اجازه ورکړي. خو په ډیرو ولایتونو کې موږ چې راپورونه درلودل او له مسلمانو سره وغږېدو، دوی ویل چې د نجونو په مخ باندې هم دولتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شوي دي. البته لودین صاحب، په همدې موضوع باندې ځکه چې دا تقریبا څه باندې 5.5 میاشتې وو چې دولتي پوهنتونونه په ټولو ولایتونو کې په ګرمسیرو او سرسیرو کې بند وو، اوس چې دغه بهیر په ټوله کې پرانستل کېږي، په دې ارتباط ما په تېره خبرونه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری میلمه کړی و. له دمې خبروي چې د همدغه بهیر د پیلېدو په ټوله کې د دې نظر واورو. لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه بهیر چې اوس پیل شوی دی څه ډول ارزوي؟
تر کوم دا یو ښه قدم دی، ځکه پوهنه او زده کړه که اساسي زده کړې دي که ثانوي دي که لوړې زده کړې دي، دا د انسانانو یو حق دی او یو دیني مکلفیت دی، او د ټولنې د پرمختګ او انکشاف هغه اساسي تیګه ده. نو دا مثبت اقدام دی، خدای دې وکړي چې هم چارواکي دې ته جدي توجه وکړي، هم محترم استادان او هم ګران محصلان په مینه او علاقه دا ولولي او دې نه اعظمي استفاده وشي.
تر هغه ځایه چې نن موږ معلومات ترلاسه کړل، دغه بهیر پیل شوی دی خو په مختلفو وختونو کې. مخکې ویل کېدل چې ښایي ټولګي سره جلا وي، خو اوس لکه چې داسې ښکاري چې وخت کم کړی دی. سهار 2 بجې هلکان ځي، هغوی رخصتېږي، بیا نجونې بیرته دغه بهیر پیلوي. فکر نه کوئ چې دغه 3 ساعته یا 3.5 ساعته وخت ډېر کم نه دی؟ او دغومره وخت هم چې اوس ضایع شوی دی 5.5 میاشتې څه باندې؟
ښه، متاسفانه دغه د وخت ستونزه هم په معارف کې هم په لوړو زده کړو کې موږ او تاسو لرو. معارف کې موږ ښوونځي لرل، لکه 2 شفټه ښوونځي لرل، حتی 3 لرل، او په ډېر وروستي موارد کې 4 شفټه هم لرل. او ما چې دا مقایسه کړې وه د نورې نړۍ د درسي ساعتونو سره، په ځینې مواردو کې حتی 50% زموږ راتله، خو دا مجبوریت دی. دویم مسله دا ده چې د کلتوري حساسیتونو پام کې نیول دا په ټوله دنیا کې د انکشاف یو اصل دی. لکه که غواړي چې تغیر راولي، حتمي نه ده چې ته د نړۍ هغه معیاري ترین حالت لپاره ځان ته معیار ونیسي، سټنډرډ ونیسي. په خپل ملک د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي او بشري شرایطو پام کې نیولو سره کېدای شي. نو په دې حساب اصول دا دي چې یو شی که ښه لږ هم ښه دي، دا به موږ تایید کړو چې ښه کار وشو. افغانستان خلک دې ته خوشحالېږي چې خیر د جنګ او د الکانو صنفونه بېلي موږ هم سره موافق یو. په مکتبونو کې هم که ستاسو فکر وي، د تر درېیم صنف پورې الکانو جنګ یو ځای کېږي، د 4م نه وروسته ښوونځي جلا دي. که ښوونځي جلا امکان نه وي، بیا شفټونه جلا دي. نو دا په پوهنتونونو کې نه و، خو دا چې اوسنۍ اداره دا فکر کوي چې دوی لپاره د کلتوري اساساتونو پام کې نیولی او د هیواد د ځینې برخو خلک به په دې خوشحالېږي او دې ته به تشویقېږي چې جنکیم پوهنتونونو ته ولېږي. فکر کوم دا ډېر غټه مسله نه ده. غټه مسله اساس دغه ښوونځي او پوهنځي شروع کولو چې دا وشو، نو موږ به دې ته ښه وایو. او پاتې شوه راتلونکي اصلاحات، طبعا چې نړۍ او بشریت او سیستمونه ټول ورځ په ورځ په اصلاح او پرمختګ او ښه والي طرف ته ځي او پرومن پکې راځي. بیا به ورسره کار کوو. افغانستان خلک به کار کوي چې د ښه نه خطر ته او د خطر نه خطرین طرف ته لاړ شو.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری و چې له نوریاس نوری سره خبرې کړې وې.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
اوریدونکو، د بلجیم پلازمینه بروکسل نن هم د افغان خزو د ورځ یا د ورځو په نوم د غونډې قربانه ده. دا غونډه پرون پیل شوې ده، په دې اړه درته مرکه لرو. خو اوس راځو یو جالب مطلب ته، او هغه دا چې یو 80 کلن سړی پولیسو نیولی چې تقریبا له 12 کلنۍ را په دې خوا یې موټر چلولی، خو په همدې عمر کې لایسنس یا د موټر چلولو قانوني جواز نه درلود. دا چې جزئیات څه دي له احمد شیبر نه به واورو.
په بولویل ښار کې پولیسو یو موټر ته ورپام شو. پولیس ورپسې شول. موټر یې ودراوه. د موټر د چلوونکي عمر تر 80 تیر. انډیپندنت ورځپاڼه او لوبوان فرانسوي ورځپاڼه څرګندوي چې پولیسو چې له دې سړي د لایسنس پوښتنه وکړه، هغه لایسنس نه درلود. او وی ویل چې له 12 کلنۍ موټر چلوي خو تر اوسه یې لایسنس نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دې سړي په دې اوږده موده کې نه ټکر کړی، نه یې کوم بل غیر قانوني کار چې موټر یې ودرول شي، خو موټر یې بیمه کړی هم نه دی. پولیسو ټینګار وکړ چې بل څوک دې د دې بوډا په څېر هڅه نه کوي څو په ټولنه کې خلک خوندي وي او د موټرو له ټکر مخه تر وسه وسه ونیول شي.
د افغان خزو پر وضعیت د اروپایي پارلمان په غونډه کې نن په بروکسل کې خبرې کیږي. دا 2 ورځنۍ غونډه پرون د افغان خزو د ورځو په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمېر میشتې افغان فعالان ورغوښتل شوي دي، او پکې د اروپایي پارلمان او کمیسیون یو شمېر غړیو، همداراز د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو استازیو ګډون کړی دی. د داسې غونډو هدف څه دی؟ د سیاسي چارو کتونکې او د خزو فعاله شکریا بارکزی په اړه وایي.
د پروسس غونډه ز فکر کوم په خپل نفس او په خپل ذات کې دغه سره رقم کانفرنسونه او غونډې د افغان میرمنو په حق له د څو شیانو ښکارندوی کړي. اول دا دی چې افغان میرمنې او د دوی وضعیت نه تنها یوازې افغانانو ته بلکې دنیا ته هم مهمه خبره ده. دویم، زمونږ له تجربې نه، د افغان میرمنو له تجربې نه، طالبان نسبت تر دې چې د افغانستان د افغان خلکو غږ واوري، د باندې هیوادونو نه غږ اوري.
اغلی بارغزی ستون صدا خو افغان میرمنو د چ په افغانستان کې دیول شونځي او پاتې دی یا کارل لا سور کړی د اروپای ټولنی او یو شمیر نور بنسټونو غشتنی به پر طالبانو څخه هیڅ وکړي.
منګ دې ته اړ یو چې نور سره تفاهم وکړو تر هغه چې اوغوی طالبانو ته او سره خبرې وکړي او یو تفاهم ته ورسیږي چې دا هم خپل په خپل لفظ کې ډېر د تاسف ځای دی. موږ وینو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره طالبان په مختلفو پلمو باندې د ښځو په حقونو باندې پښه ږدي. نه اسلامي حق ښځو ته ورکول کېږي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان، نه افغاني دودو دستور مراعت کېږي، او نه هم هغه مطرح حقوق، مدني حقوق افغان خلکو ته ورکول کېږي. زه فکر کوم دا خپله یو ستره ننګونه ده چې طالبان تر ننه پورې هم متاسفانه د دین په نامه باندې هغه غیر دینی کارونه کوي چې بل هیڅ اسلامي ملک بیلګه نشته.
د بروکسل په غونډه کې محدود شمیر افغان میرمنې ورغوښتل سوي دي. هغه فعالان چې داسې غونډو ته نه دي وربلل شوي فکر نه کوي چې هغوی به د بروکسل په غونډه کې برخه والی خپل استازي نه ګڼي؟
زه فکر نه کوم چې موږ وایو چې په دې غونډه کې څوک ګډون کوي د نورو استازي توپ نه کوي. یو دا دی چې فزیکی څوک یو چیرته اوسیږي، مګر بل دا دی چې شی وایي. زه فکر کوم کوم څه چې افغان میرمنې وایي، که دنه په افغانستان کې وایي، که د افغانستان باندې وایي، ټول د خپل حقونو د ترلاسه کولو پورې هلې ځلې دي چې دغه حقونه باید ترلاسه شي. او زه فکر کوم څومره چې د افغان میرمنې واحد غږ ولري، عمره یې ګټه ډېره ده. خو متاسفانه په سیاسي دلایلو باندې دغه غږونه دوی تقسیموي. کله زما په یاد دی کله ویل چې ولا ښار ښځې او د کلي ښځې غوښتنې بیلې دي. ولې کلینیک ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. مکتب ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. سړک ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. د کلی ښځه دې ته ضرورت نه لري چې پیسې ولري، خپل کار ولري، او صرف د خاري خزي دي ته ضرورت لري. او نن خبره متاسفانه دا ده چې څوک چې دنه په افغانستان کې دی، افغانستان باندې دی، بیا هم یو خطکشي ورته روانه ده. زه فکر کوم دا هغه سیاسي پلانونه دي چې افغان میرمنې په څو برخو ویشي خو هیرم نشي. کله چې موږ د ښځو حقونه وایو، دا د یو فرد یو کس حق نه دی، دا د افغانستان د میرمنو حق دی چې موږ خپل غږ جګ کړی ورته.
افغان سیاستوال او د ولسی جرګې په خوانی غړی شکریا بارکزی و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، د یوې نوې څېړنې له مخې له انسان پرته داسې څاروي هم شته چې د ژبو ترمنځ توپیر کولای شي. دا چې څنګه له احمد شیبره به واورو.
د لومړي ځل لپاره داسې څېړنه شوې ده چې سپي کولی شي چې دوه سره بېلې ژبې تشخیص کړي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په دې برخه کې په هنګري کې څېړنه شوې ده. په دې بریتانیایي ورځپاڼه کې لیکوال ټام بچلر د یوې نوې څېړنې په استناد لیکي چې په هنګري کې څېړونکو معلومه کړې ده چې د سپیو مغزه د بېلابېلو ژبو د اورېدو پر مهال مختلف عکس العمل څرګندوي. داسې که ژبه ورته آشنا وي یو ډول چلند کوي، که ناآشنا ژبه وي بل ډول چلند کوي. تر دې څېړنې مخکې په یوه څېړنه کې څرګنده شوې وه چې سپی هڅه کوي له خپل څښتن سره په خبره وپوهې شي، او د دې سربیره چې صاحب شایي دا درک نه کړي، سپی دا ډول هڅو ته دوام ورکوي. د دې څېړنې له مخې کله چې سپي ته څوک ګوري، هغه ډېر کله سر خوځوي، او که یې چېرته څښتن پام ورته نه کوي، دی یې پروا نه کوي. دی له عادت سره سم د کتو په وخت د سر خوځولو ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، تازه خبر دا را رسېدلی چې طالبانو هغه دوه خبریالان چې د آریانا نیوز و په کابل کې نیولي وو، هغوی یې بیرته خلاص کړي دي. موږ هڅه کوو چې د دغه خبر جزئیات درکو. پرون د آریانا نیوز تلویزیون مسؤلینو وویل چې طالبانو د دوی دوه تنه خبریالان توقیف کړي دي. دا چې توقیف شوي خبریالان اوس آزاد شوي دي او په اړه څه ویل شوي، احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړی. شیبر سي پلانډو کې کوریدونکو ته دا جزئیات ورکړي.
مننه لودین صاحب. طالبان و داریانا تلویزیون و خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلم حجاب د دوشنبه پرز نیولی و اوس راپورونه خبره شوې ده چې دا دواړه خوشی کړی دي او تر اوسه پورې علت هم نه دی ویل شوی چې دوی ولینې ول شوی او اولی خوشی شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې د طالبانو له لوري په کابل کې د دوه خبریالانو د نیولو په خاطر خبرګون ښکاره کړی وو او له هغوی څخه یې غوښتي وو چې دا خبریان ژر تر ژره خوشی کړي. او همداراز په کابل کې ملګرو ملتونو یوناما دفتر دا خبره کړې ول چې دا خبریالان باید ژر تر ژره له توقیف آزاد شي ځکه چې دا د بیان له ازادي سره مخالفت دی.
ډیره مننه اوریدونکو د خبرونې پاتې برخه کې له فیروزه عزیزي سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې موزه فیروزه عزیزي ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځني جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستن کړل شوی د ایرانی پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. که څه هم له ایران د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواد ایستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران نه افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د 12 کسیز کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي 15 میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایرانی پولیس ونیوه او بیرته افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دای هغه مهال ونیول شو چې لخپل تر سره په ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایرانی پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
زنیو لزیات لوګي زوف کو چا به بهر نه پرې خودل شو وزي خلق به په زنیو کمپونو کې زیات زور ول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، هغه او ټکول به هم کوي.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه IUM WFP کپ مؤسسه او دغسې نور مؤسسات دي، د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایی موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې او ځینې د صحت په برخه کې او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مور چې په دې وروستیو کې د زامن د ایرانی پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوی دي، د ایرانی پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. راځي چې نه غواړي د زوی نوم د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شوی. له تیر دوه اونۍ راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینی، ویل پولیسو وهلی یم او کیناستلی نشم. زما اندېښنه دا ده چې ولې وهلی، موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایرانی حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدی شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پو طارق فرهادی:
ما مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران درک میکنیم و مشکلات
موږ ته ایران د اوبو ستونزه درکوو، خو افغان کډوالو سره زور زیاته بشري حقوقي مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پات کیږي او لدی هیواد نور ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان د اوبو مسله باید د خبرو له لارې او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
له دې وړاندې ځینې ایرانی چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوشکولو په اړه هم ویلي وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې ها غاړې ته د اوبو د نه خوشې کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه نه ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل سوي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. د ډیورند موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقه له مخې د افغانستان له سباندې 3000 کیلومتره مربع خاوره ترې وټاکلي وخت د برېټانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې له افغانستانه دفاع کوي. د دې لیکنې په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی او افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول دغې موافقې ووت. ایورو ایشیا ریویو وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښه رسمي پوله نه ده یاده کړې بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورند کرښه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تل یوه جنجالي موضوع او په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه دې ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یوه کړکېچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غزولو پر سر د وروستیو راپورته شوو ناندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورند د کرښې پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه یې سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له برېټانیا خبرېدونکې ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د برېټانیا مرستندویو ټولنو د دې هېواد له حکومته غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه برېټانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډ د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هېواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ سټانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په حق له اعلامیه خبره شوه د ټولو زده کړې اعلان لپاره د خوشحالۍ زیری وو. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په حق له په واضح ډول څه نه دی ویل شوی. د 19 زده کړې اعلان لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د 19 زده کړې اعلان د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
السلامونه او احترامات مې قبول کړي. الله پاک جل جلاله دې وکړي چې د ازادي راډیو ټول همکاران به شوي او د شلمې کلیزې مبارکي د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته وایم. ډېر زیات ښایسته خبرونه ازادي راډیو کوي. موږ په غور سره خبرونه اورو او خوند ترې اخلو. د خبرونه نه د 2014 کال راهیسې زه د ازادي راډیو د خبرونو مینهوال یم او همیشه یې خبرونه تعقیبوم. په درنښت تاسو اوریدونکي عبدالنافع افغان.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته همدا شان اوریدونکو زهیر محمد کوچی ملن ننګرهار پیغام پرېږدم. نو زه خو تقریبا دا 14 کاله کېږي ازادي راديو اورم او ډېر ازاده اورم او بس نو دا خواني یو څو خوندور پروګرامونه و چې اوس نسته لږه د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم داشان یو کله زرغونو ډرامه وه دغسې یو څو نورې خوندورې او جالبې خپرونې که لا هم رامخته کړي نو دا به یو مثبت ګام وي او موږ به نو لا هم ساعت ورسره تېر وي همداشان دا به یو ښه یقین ډېر شي نو خدای پاک دې وکړي چې لا هم د بې پرېتوب او هغه نړیوال چې کوم قوانین د بې پرې رسنۍ په لپاره ایښل شوي دي هغه باندې عمل وشي او لا ښې خپرونې وړاندې کړي نو دلته په ننګرهار کې موږ اورو او هر وخت یې اورو
د مال خوا د اوس لپاره هم دومره و په نورو خپرونو کې د مال همکارانو سره مل اوسئ.
اوریدونکو دویمې نیمایي ته ورسېدو اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. طالبانو کابل کې د آریانا نیوز دوه نیول شوي خبریالان آزاد کړل. دغه خبریالان وړ مورز نیول شوي وو. د طالبانو حکومت له خپلو وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریحي پارکونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو سرپرست حکومت دغه راز غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. او د درملو د جوړولو کمپنۍ فایزر د امریکا د صحی قوانینو له مسؤلو چارواکو غوښتي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته هم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین برابر کړي. د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو. ورپسې هم ځوان فکر ماهیرو.
د 19 کلنو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسېد. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې د تیرې شپې نیمه پایلو به انګلند ته وبایلله او له دې سره د 19 کلنو په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسېد. په تیره لوبه کې انګلند ټاس یا پچ وګټله او خپله یې د توپ وهنې پرېکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته یې د 232 منډو هدف کېښود. که څه هم افغان لوبډلې ښه پیل وکړ او تر څلور نوي منډو یې یوازې یو لوبغاړی اوټ و، خو له څلور نوي منډو وروسته یې لوبغاړي یو په بل پسې وسوځېدل. د لوبې په وروستیو کې بیا هم د افغان لوبډلې د ګټلو چانس ډیر شو، خو انګلنډي لوبغاړو ښه توپ اچونه وکړه او د افغانستان د 19 کلن لوبډلې په پای کې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې او لوبه یې په 15 منډو انګلند ته وبایلله. د کرکټ ماهرینو او مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان ځوانانو د لوبې ستاینه وکړه او ویې ویل چې دې ځوانانو ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته چې که فرصتونه ورته برابر شي د دوی په څېر به وځلیږي. د پکتیا په ولایتي محبس کې د یو ورزشي کلب پرانیسته وشوه. د یاد کلب د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا د بدني روزنې ورزش رئیس نورحمان تسکین وویل هڅه به وکړي چې ورزشي فعالیتونه هر اړخیز، متوازن او په مختلفو ځایونو کې دوام ولري. د پکتیا د زندان مسؤلینو په محبس کې د یاد کلب په پرانیستلو خوښي څرګنده کړه. د پکتیا د محبس کلب ته بدني روزنې ورزش ریاست په هڅو جوړ شوی چې شاوخوا د 40 کسانو د ورزش ځای او ظرفیت به ولري. او جنوبي کوریا د قطر د 2022 کال فوټبال نړیوال جام ته لار وکړه. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تېره شپه د 2022 کال نړیوال جام د ای گروپ غوراوی سیالیو کې جنوبی کوریا د سوریه فوټبال لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه او نړیوال جام ته لار ومونده. تر دې مخکې په ای گروپ کې ایران مخکښ لوبډله وه او جنوبی کوریا هم د تیرې شپې له بریا سره شل امتیازي شوه او د 2022 کال فوټبال نړیوال جام کې ګډون نصیب شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. ازادي رادیو د خپل رسنیز فعالیت 40 کاله پوره کړل. دا سفر لډیرو سختیو ډکو. په تیرو 40 کلونو کې موږ ډیر همکاران د لاس ورکړل او ډیرو همکارانو مو د خپل ځواني تور وختان هم دلته سپین کړل چې موږ د دوی د ټولو د قربانیو قدردانی کوو. ازادي رادیو په خپل 40 کلن رسنیز مزل کې ځوانانو ته ډیر پام کړی او د تاندې څنګه او ځوان فکر خبرونو ترڅنګ ځوانانو ته ډیر نور معلوماتي او خوانیز خبرونه جوړې کړې دي او د ځوانانو ورځنۍ ستونزو ته په خپل راپورونو کې ځای ورکړی. د ازادي رادیو د 12 فعالیت په مناسبت د دیونی په ځوان فکر خبرونه کې د ځوانانو په ژوند کې د رسنیو په رول او اهمیت خبرې کوو. دا به واوري چې دغه 13 کلونو کې کومې خبرونه جوړې شوې، په کومو موضوعاتو بحث پکې وشو، او څومره د ځوانانو په ژوند تاثیر کړی. د خپل هغو همکارانو له ډلې چې مخکې دغه خبرونه جوړې کړې دي، د هغو ترڅنګ به زموږ ځینې هغه اوریدونکي هم راسره وي چې دغه خبرونه اوریدلې دي او خپل تاثر د دغه خبرونو په اړه به د خبرونه په لړ کې را سره شریک کړي. د ازادي راډیو دوه خبرونه چې اوس هم شته دي، تاندې څانګې او ځوان فکر، دا خبرونه دي چې زموږ همکارانو را پیل کړي وي او تر اوسه دوام کوي. یوه خبرونه چې اوس وړاندې کېږي ځوان فکر ده، تورمان صاحب زموږ هغه همکارو چې په لومړي ځل یې دغه خبرونه را پیل کړه. ښاغلی اجمل تورمان همدا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. تورمان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو، او هغه ورځې ما ستاسو یو عکس ولید، ډېر پخوانی و. نو واقعا هم تاسو ډېر وخت دلته کار کړی دی، که د دغې خپرونې په اړه راته ووایه چې څنګه را پیل شوه او انګیزه څه وه، ځکه موږ خو مخکې ځینې نورې خپرونې هم ځوانانو ته درلودې.
مننه هیواد صاحب. لومړی خو زموږ د هغو ځوانو کارانو د قبر چمدشین وي چې په ازادي سرونه کېښودل، سباون کاکړ، عبادالله نانزی، فرشته محرم دورانی او الیاس دی. بیا دې د هغو همکارانو یاد هم په خیر وي چې اوس موږ سره نشته په ازادۍ راډیو کې، او نور نو ټول د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته چې اوس شته دي، او درنو اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي وایم. مننه واتساپ د ځوان فکر د خپرونې د پیلولو یوه موخه دا وه چې ازادۍ راډیو هڅه کوي چې ځوانانو ته ډېر پام واړوي، ځکه چې همدغه ځوانان دي چې نن سبا د ټولنې جوړوونکي دي. نو د تاند څنګ خپرونه یوه سبتی خپرونه وه، په دې کې خپله د ځوانانو حضور وو، ولې دا چې په مستقیم ډول باندې هغوی په یو موضوع باندې نظر ورکړي، د دوی نظرونه مونږ ولرو په ژوندۍ بڼه باندې، مونږ کوم خپرونه ورته نه درلودله. د خپرونې موخه دوه برخې جوړوي، یو دا چې هغه موضوعات چې ځوانانو پورې اړوند دي، ځوانان په هغې وخت کې کار کړی دی، وړتیا لري، مستعد ځوانانو پیژندل، او هغه مسایل چې مثلا د ځوانانو پورې اړه نه، دا نور برخو کې دي. د ځوانانو فکر، د ځوانانو نظرونه د هغې په اړه باندې، نو په ټوله کې په همدغه دوه موضوعاتو باندې راڅرخي. د لومړي ځل لپاره دا خپرونه ګمان کوم چې دوه کاله مخکې په کابل کې مونږ مرکزی دفتر نه پیل شوه، چې پښتو خپرونه ما او دری هم زموږ همکار نصرت پارسا مخته وړله.
په کوم نیت چې دا خپرونه را پیل شوې وه، هماغسې مخکې لاړه، هغه نتیجه ترلاسه شوه؟
بله، زه فکر کوم چې نتیجه ډیره ښه وه. په دغو خپرونو کې چې موږ سره کم میلمانه دي، د دوی نه به هم په دې اړه باندې زه فکر کوم چې د خپرونې په ترڅ کې واورو. ښه ده چې اورېدونکي په دې اړه باندې قضاوت وکړي، ولې د خپرونې جوړونکي په توګه باندې ما ډېر داسې ځوانان وپېژندل د دې خپرونو له لارې چې د فکر خاوندان دي، د نظر خاوندان دي، او د بېلابېلو موضوعاتو په اړه واقعا درانه او ښاغلي نظرونه لري. نو زه فکر کوم چې دا خپرونه خپل هغه موخې ته رسیدلې ده، او لا به هم دا مزل دوام لري انشاءالله، چې څو پورې ازادي ده او څو پورې ځوانان دي.
د تاندې څانګې یوه بله خپرونه وه چې ازادي راډیو له هغه پایله تر اوسه پورې وړاندې کوي. زموږ ډېرو همکارانو دا خپرونه چې مخکې له راډیو سره وو دا خپرونه وړاندې کړې ده. د هغو له ډلې یو هم نورګل شفق دی. شفق صاحب، چې کله خپرونه پیلوله، نو د خپرونې پیل به داسې و چې ګلالۍ همزولو سلامونه. شفق صاحب، پس له ډېره وخته د ازادي راډیو مایک یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دی، نو مهرباني خپلو ګلالیو همزولو ته د خپلې خپرونې په اړه ووایه چې څومره وخت تاسو ته خپرونه وړاندې کړه او په کومو مسایلو بحث پکې کېده.
سلامونه. اوس خو که څه هم زه به هم به هغه همزولي اوس هغه نه وي پاتې، او نه زه په هغه عمر باندې پاتې یم، نو عمرونه سره راتېر شول یو څه هغه خپل وخت نه. ما د تاندې څانګې خپرونه له 2011 کال بیا د 2018 کال د جولای تر پای پورې، چې شاوخوا 15 کاله کېږي تاندې څانګې خپرونه ما جوړوله، او هغه وختونو کې هم زیاتره همدا د ځوانانو اړوند مسائل به پکې ځای په ځای کېدل. په اولو کې یو څه د خپرونې فارمټ یا هغه چوکاټ چې دی هغه ما بدل کړ، هغه په دودیز ډول چې خپرونه څنګه اولو وختونو کې جوړه شوې وه، نو یوه داسې جالبه موضوع به په سر کې وه، بیا به یو څه جدي فرزند دی و مشکل په اړه به هغه موضوع به مطرح کېدل، او بیا پای کې به یوه سندره وه. خو بیا زه چې راغلم نو هغه چوکاټ مې یو څه ور بدل کړ. یو دوه مهمې او د ځوانانو اړوند موضوعګانې به مې پکې ځای کړې. په وروستیو وختونو کې بیا چې خواله رسنۍ ډېرې عام شوې، نو په ځکه چې د اوریدونکو لخوا د فیډبیک یا هغه خپرونې ته د دوی د غبرګون لپاره داسې کومه خاصه لاره نه وه. مونږ یوازې په خپرونې کې ایمیل دوی ته یادوو چې که کوم نظر لرې په دې را سره شریکه یا د پوسټ له لارې. خو ښه وه چې خواله رسنۍ یو څه عامې شوې، نو بیا په خواله رسنیو ځوانانو نه فیډبیک اخیسته، نو د هغوی وړاندیزونو ته په کتو مې بیا ځینې نور مسایل پکې ځای کړل. فرزن که زه مثال په ډول ووایم، څنګه سی وی ښه جوړه کړي، څنګه کاري مرکو ته ځان چم توکی، یا ولې دا د ښاري او کلیوالو ځوانانو ترمنځ یو واټن شته، د یادې و بل پاړه ځینې بدبینۍ شته، یا تازه واده کړې جوړې چې دی هغوی په کورنیو کې چې کله تازه دوی واده وکړي کوم ستونزو سره مخ کیږي، څنګه هغوی بیا دې ته حل پیدا کولی شي. ښوونځیو پوهنتونونو کې ستونزې او ځینې رواني مشکلات چې ځوانان ورسره مخ وو، ځکه چې خپرونه روزنیزه وه، نو زیاتره مو هڅه کوله چې روزنیز مسایل پکې ځای شي، او ځوانان چې کوم ستونزو یا مشکلاتو سره مخ دی هڅه می دا و چې اغوی ته یو د حل لار ورته وړاندیز کړی شو، او اغوی سره مرسته وشي چې هغه مشکل ځان ته حل کړي. نو ما زیاتره هڅه همدا وه، او اوریدونکو به کېدای شي ویلی شي چې څومره په دې کې بریالي وو.
په بخښنه سره یو څه زه درنه لاړ شم، خو دغه شفق صاحب د ګلالۍ او همسولو خبره تاسو وکړه. یو وخت ما ماشومان ته لیکنې کولې، بیا ځینې کسان ورته وویل چې دا یو وخت ماشومان ته لیکنې کوي اوس نه کوي. ما ماشومان د شمالي کني کولې غوس ځوانان شوې دي، نو ځوانان ته نو باو شفق صاحب چې کوم ځوانان ته خبرونه کولې غوس پنګری شوې دي.
نه نه
دوستا سو ته تاسو خبرونه کوي. شفق صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم او که اجازه
وي. وعليكم السلام.
مننه، خوشاله سي. خو دا مخکې مې چې یادونه وکړه چې د ډیرو همکارانو تور وختان سپین شول، منظور مې تاسو نه وایي، مقصد چې
شفق صاحب مو مقصود.
نه نه مننه، خوشاله سي. تر مننه کوتور من صاحب شفق صاحب بر سره په خبرونه کې هم دا ول خبرونه کې ځینې نور ملمانه هم لرو چې له هغوی به باورو. تورمان صاحب او شفق صاحب زموږ هغه همکارانو چې خبرونه وړاندې کړې وي، خو هغه دوستان چې دغه خبرونه له بهره کتلې دي نو د هغوی نظر هم مهم دی. په خبرونه کې را سره غلی امینه عزیزی له ننګرهار څخه، خغلی زیت الله مبارز له کندهار څخه، او خغلی سیف الرحمن سراج له خوست څخه را سره دي. نو د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان دي، دا چې د دوی په سیمو کې دغه خبرونه اوریدل کیږي او تاثیر یې څه دی له دوی څخه به واورو. غلی عزیزی پایل بیل تاسو څخه وکړو، د ځوانانو خبرونه به مو اوریدلې وي، د ازادي رادیو او خپل مهم ګډون پکې کړای، د دغه خبرونه په اړه راته وایي، د تاثیر په اړه راته وایي.
مننه. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. د ازادي رادیو لشل کلن ستړي مزل مننه. په لومړیو کې خو د ټکنالوژي په پرمختګ سره د انګیل کېدل چې د ډلې ضرورتنیو او په څنګهړي توګه د رادیو غانو کار او تعقیب کم شي، خو د ازادي رادیو په څیر چې د خلکو یا د اوریدونکو د غوښتنو او تقاضاو سره سم موثق او دقیق معلومات او خبرونه وړاندې کوي، د خلکو لیوالتیا دې سره زیاتوي چې باید دا خبرونه واوري او ټوله د رادیو ټولې خبرونه تعقیب کړي. که څه هم زه له رادیو سره ډېره لیوالتیا نه لرم، د څو میاشتو راهیسې زه رادیو واورم، خو کله چې ما لومړی ځل د رادیوګانو سره واورېدل شروع کړل، ازادي راډیو چې زما ډېره خوښه شوه، او لومړنۍ خپرونه د تاندې څانګې په نوم وه چې زما ډېره لیوالتیا دې سره پیدا شوله چې باید خپل نظر پکې وړاندې کړم. او له خوشبخته ما وکولای شول چې په دغه خپرونو کې خپل نظر وړاندې کړم، ځکه دا داسې خپرونې دي چې د ځوانانو د هغه ورځنی موضوعات چې ځوانان ورسره مخ دي، یا پکې ستونزې لري او یا د وتلو لارې ورته نه ده معلومه، ازادي راډیو په دغه خپرونو کې راخیستې دي او د میلمنو سره پرې بحث کړی، نظر یې پرې وړاندې کړی، او ځوانان وکولای شول چې له هغه ستونزې سره چې مخ خو د دغه خپرونې پر بنسټ چې دوی ته وړاندې شولې
خپل ستونزې حل کړي او خپل لارې روښانه کړي.
مننه سراج صاحب. ازادي راډیو ستاسو په سیمه کې په خوست کې اوریدل کېږي د دغو خپرونو په اړه که تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ کوم چې د ځوانانو لپاره ځانګړي دي.
لومړی سر کې ازادي راډیو د شلم کلیزې مبارکي وایم. د دوی د هڅو ډیره مننه. بلې په خوست ولایت کې په ټولو ساحاتو کې ازادي راډیو اوریدل کېږي. دلته خلک ازادي راډیو سره ډېره مینه لري. زه خپل ازادي راډیو هڅولی یم چې د ادبیاتو پوهنځي ولولم. یو خپله تجربه به در سره شریکه کړم. زمونږ یو دوست و هغه به په مکتب کې د ازادي راډیو راډیو مجله خپرونه اوریدله. نو یوه ورځ مونږ ته وویل چې داسې یو خپرونه ده تاسو هغه تعقیب کوي. بیا چې ما کله هغه خپرونه واورېدې یو څو خپرونې مې واورېدې له ادبیاتو سره مې بیخي ډېر شوق پیدا شو. کتابونه مې پیدا کړل. حتی د ازادي راډیو د دغې خپرونو د هڅولو له امله ما لومړنی ناول ولوست. نو ازادي راډیو چې زما په ژوند کې ډېر تغیر راوستو. همدغسې په خوست ولایت کې ډېر ځوانانو چې دغه خپرونه یې تعقیبوله. بیا وروسته چې مونږ کله پوهنتون ته ولاړو بیا مو ملګرو ته زمونږ استاد مونږ ته توصیه کړه چې تاسو دا خپرونه اورئ. نو مونږ به لکه د پوهنتون د وسم په شکل سره د ساعت په شکل سره دغه اورېدله. تر اوسه پورې ما سره اوس خو کتاب هم خوشبختانه چاپ شو. دغو مرکو هغه خپرونې را سره دي. اوس هم وخت نا وخت اورم. ډېر څه ورنه زده کوم. هر ځل چې اورم نوې خبرې را ته پکې وي.
مننه کوو ښاغلی زیت الله مبارز له کندهار څخه را سره دی. مبارز صاحب ستاسو نظر هم غواړو په همدې اړه واورو چې د ازادي راډیو د ځوانانو خپرونې په کندهار کې اورېدل کېږي. تاسې خپله یې اورئ او ستاسو تاثر د دې خپرونو په اړه څه دی؟
هیواد صاحب لکه څنګه چې مخکې نورو مېلمنو تاسو ته خپلې خاطرې شریک کړي. زم کله چې کوچنی وم موږ مهاجر وو په پاکستان کې اوسېدلو. کله چې به د سهار د چای سره د پلار سره ناستلو نو پلار به مې ازادۍ راډیو لګولې ول. هغه وخت زه څلورم ټولګي کې وم. دا د خبرې اعلانو او د خپرونو نغمې او غږونه مې اوس هم راته یادېږي او په ذهن کې مې دي. نو همدا رسنۍ دي هیواد صاحب چې موږ د نړۍ د وضعیت څخه خبروي. همدا رسنۍ دي چې زموږ غږونو ته لا پوښښ ورکوي. د ځوانانو په فکرونو کې همدې رسنیو بدلون راوستلی دی. کله چې د ځوانانو لپاره هیواد صاحب مهمې خپرونې په رسنیو کې جوړېږي دا د دوی د ژوند ته بدلون ورکوي. چې دا یو مهمه او اساسي خبره ده د ځوانانو لپاره. که هغه خویندې وي که ورونه وي همدې د ځوانانو خپرونو چې ټول ځوانان یې دته تشویق کړي دي چې هغه وایو داسې مثبت کار ته ملا وتړي تر څو هغه د ټولنې په خیر وي.
شفق صاحب یوه پوښتنه او د یوې پوښتنې تنده چې همیشه زما په ذهن کې وي هغه دا ده چې همیشه وایم چې کوم موضوعات دي په کوم ډول خپرونه ښه راځي. یعنې کومو مسایلو ته باید پام وشي چې موږ یوه ښه خپرونه جوړه کړو ځوانانو ته. یعنې د هغوی په ژوند یې مثبت تاثیر وي.
هدف باندې فکر په کار دی چې فرزن هدف کی اول دام راضی چې دتا هغه د خبرونې اصلي هدف کوم ډله وګړي دي کوم خلک دي. یعنی موږ په ځوانانو غږیږو نو چې د خبرونې هغه کوم مخاطب دي چې دی هغه که ځوان وي او ته ځوانانو ته خبرونه کوي نو اول د هغوی غوښتنو او د هغوی ستونزو او د هغوی اړتیاو باندې فکر په کار دی چې فرزن اوس مهال ځوانان کومو مشکلاتو سره مخ دي. که فرزن ځان د نن ورځې مثال درکم اوس موږ تاسې ځوانان په افغانستان کې څو مشکلاتو سره مخ دي. یوه ستونزه همدغه لوړو زده کړو نه لرې پاتې والی دی چې اول کې کورونا راغله د دوی درسونه وځپل. که هغه په د ښوونځیو زده کوونکي تنکي زلمي دي او که د پوهنتونونو محصلان یا زده کړیالان دي. نو یو خوا کورونا وځپل د دوی درسونه. بیا پسې د نظام بدلون د دوی درسونه ټکنی کړل. همداغسې د ځوانانو بله برخه زده کړو نه اخوا د کار روزګار کیسه ده چې اکثره کسان بېروزګاره شول چې پخوا یې وظیفې لرلې. نو هغه د وخت محدودې ته په کتو د هغه مخاطب کس مشکلاتو ته په کتو په خپرونې باندې فوکس کیږي او اول ستونزه څارل کیږي بیا پسې د حل لار ورته پیدا کیږي. زه فکر کوم چې کچیرې غواړو چې هغه خپرونه مو ښه اغیز ولري خصوصا په اوسنیو وختونو کې د ځوانانو د بوختیاو څارل هم پکار دي چې دوی نن سبا په څه کې بوخت دي. که زه مثال درکړم وایم فرزن نن سبا خصوصا د خارونو ځوانان هغه دومره رادیو نه اوري لکه د تاسې خبرونه کې یوې خورکې د خبره وکړه هغه نن سبا په خواله رسنیو کې ډیر بوخت دي یا په انټرنیټ یا په موبایل کې ډیر بوخت دي نو نن سبا څنګه چې ځوانانو بدلون کړی دی کڅم زده منم چې د رادیوګانو ډیر فوکس د ازادي بی بی سی د غوځینو رادیوګانو فوکس پر ډیر په کلیوالو خلکو دی چې غلطه دغه پرمختګونه اوس هم دومره ډیر نه دي شوي خو په ټوله کې که ووایو نو د وخت په تیرېدو سره د ځوانانو بوختیاو ته په کتو بیا دوی ته خپرونې ورکول په کار دي که اوس همدغه د تاندې څانګې په اړه زه درته ووایم فکر کوم که چیرې دوی ته پر خواله رسنیو هم دغسې د خپرونې مواد چې اوس یوازې د راډیو له لارې خپرېږي که چیرې دا په خواله رسنیو کې دوی سره شریک شي دوی ته ځینې لنډې ویډیوګانې یا دغه ډیجیټل پیس چې موږ تاسې په ژورنالیزم کې د ویډیو یو لنډ فارمټ لرو که په هغې کې ورته برابرې شي نو فکر کوم تر ډېرو ځوانانو به رسېدلي وي او اغېز به یې هم څنګه چې په راډیو کې دی دې کې به یو څو برابر نور هم ډیر وي.
مننه. د خبرونه په دې برخه کې به د خپلو هغو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي. د خبرونه د موضوع په اړه البته عبدالظهور ګلزاد لیکلي په تیرو دوه لسیزو کې رسنیو د ځوانانو په فکرونو کې بدلون او لوی انقلاب رامنځته کړ. ځوانانو د همدغو رسنیو له برکته د هیواد ملي ګټې ارزښتونه کلتور دودونه وپیژندل او سیاست سره آشنا شول. که رسنۍ نه وای هیڅکله د هیواد سیمې نړۍ له روانو حالاتو به دوی نه وای خبر شوي. نو رسنیو ته هم پکار ده چې رښتینې پر حقیقت ولاړه او بې پرې معلومات خلکو ته وړاندې کړي. ولید احمد شریف لیکلي همدا رسنۍ دي چې موږ د هیواد او نړۍ د وضعیت څخه خبروي. اقتصادي، کلتوري، تجارتي او علمي پانګه مو د همدې مطبوعاتو له لارې بډایه کېږي. رسنۍ زموږ په ژوند کې د رڼا حیثیت لري. عبدالوارث عمرزي لیکلي د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه. په لومړي سر کې د ازادي راډیو د کلیزې مبارکي تاسو ټولو ته وایم او بیا یې لیکلي د ازادي راډیو د ځوانانو پر ژوند او مسیر تر ډېره حده مثبت اغېزه کړې. یوازې که زه د خپل ژوند په اړه ووایم ازادي راډیو چې زه یې دې ته وهڅولم څو په رسنیز ډګر کې عملاً کار پیل کړم. ډېر داسې ځوانان چې زه په ټولنه کې وینم د همدې رسنیو له لارې له بدمرغیو راګرځول شوي او اوس ښه ژوند لري. البته دا د هغو اورېدونکو نظرونه دي چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي وو. وړاندې به له خپلو مېلمنو سره په دې اړه وغږېږو چې څنګه کېدلی شي د دوی د سیمو ستونزې راواخیستل شي، لکه د دوی په سیمو کې کوم مسایل دي چې هغه لومړیتوب لري او باید په دغو خپرونو کې یاد شي، خپرونې پرې جوړې شي او بحثونه پرې وشي. مبارز صاحب، په کندهار کې کومې خبرې دي یا د ځوانانو کومې ستونزې دي، کوم مسایل دي چې ستاسو په نظر هغه لومړیتوب لري او په هغو باید کار وشي، خپرونې یې په اړه جوړې شي؟
هیواد صاحب، په کندهار کې خو ډېر مشکلات وو په تېرو کلونو کې. که زه د یو څو ولسوالیو معلومات تاته درکړم، د کندهار کې هغه ترافي ولسوالۍ دي ډېرې دي. په دا شل کاله کې هلته ښوونځی خلاص وله، د یو ولسوالۍ وله معروف ولسوالۍ دي، زه خپله د معروف د ولسوالۍ یم. په معروف ولسوالۍ کې څلور څلوېښت مکاتب خلاص وله په دا شلو کلونو کې. دا شل کاله پیسې جریان درلودې، د وزارت سه د ریاست سه وتلې، معروف ته تللې. په دا شل کاله کې معروف نه د هلته لیسه موجوده و، وسته مکتبونه موجود و. په دا شل کال کې دوی د پنځم فارغ ور نه کړی دی ولسوالۍ سره. اوس هم که چا مات په دې ولسوالۍ کې د پنځم سیم فارغ چا وسو، زه مجرم او جنایتکار یم. دغه د کندهار ولسوالۍ ټولې دغه سره واخه، دغه مشکلات سره په عمده ول کار باید پر دې باندې وسی. دا خبرونې لکه شفاق صاحب مخکې وویل، تر ډېره باندې تمرکز باید پر تعلیمي خبرونه وسی. دا اوس اکراف کې اکثره که په ښار کې او څوک مثلا انټرنیټ کاروي، په ولسوالۍ کې انټرنیټ کار نه کوي. هلته یوازې همدغه ریډیو ده چې خلک یې اوري، دا مشران یې اوري، ځوانان یې اوري، کوچنیان زنان یې اوري. دوی ته باید داسې خپرونې جوړې شي چې د دوی ذهنیت ته تغیر ورکړي هیواد صاحب، تر څو دوی ودې ته اماده شي، تیار شي چې موږ خو پر ډېره غلطه لار روان یو، موږ په تیارو کې ژوند کړی دی، موږ نور باید رڼا لور ته راووځو، دا ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړو، کار وکړو، خدمت وکړو. موږ څنګه به پس پاتې یو؟ یوویشتمه پېړۍ ده. دا رقم یو څو خپرونې هیواد صاحب چې جوړې شي تعلیمي کپاره برخه کې، خو د اولس تر ذهنه پورې باید داسې یو شی ورسېږي تر څو دوی عیار شي ودې ته چې موږ باید دغه غلط کارونه پرېږدو، نور باید سمې لارې ته موږ برابر شو.
ډېره زیاته مننه آغلي عزیزي که خپله د ننګرهار په اړه راته وغږېږئ، د نجونو په اړه هم راته ووایئ، ځکه کېدای شي د یوې نجلۍ په توګه هم تاسو ته خبرې وکړئ چې کوم مسایل تاسو ته مهم دي چې بحث پرې وشي. خو لومړی د خپلې سیمې په اړه راته ووایئ چې د ځوانانو ستونزې او مسایل څه دي چې تاسو فکر کوئ په هغو اړه باید بحث وشي.
لمړنۍ او اساسي ستونزه هم دغه د پوهنتونونو تړل کېدل و چې دا خو اوس له خیر پیلېږي. بل دا چې اکثره ځوانانو د اقتصادي ستونزو له کبله پوهنتونونه پرېښودل او لکه کار و روزګار ته یې لاس واچوه او تر ډېره دلته بیکاري هم ده. نو ځوانان هڅه کوي چې هېواد پرېږدي او د قاچاقي لارې څخه ووځي. نو که چیرې په دغه برخه کې یا خپرونه جوړه شي یا د یوې خپرونې موضوع همدې ته ځانګړې شي چې ولې ځوانان هېواد پرېږدي، څه ډول باید دوی ته زمینه برابره شي د کار او څنګه ځوانان د کار سره سره زده کړې هم وکړي.
سراج صاحب، تاسې د خپلې سیمې د ځوانانو په اړه کره ته ووایئ، کوم مسایل داسې دي چې فکر کوئ هغه باید په رسنیو کې بحث پرې وشي؟
خوش ولایت کې فکر کوم دغه وضعیت په ټول وطن اوس خو فلم دغه یو ډېر خلک رواني لحاظ باندې سم نه دي. دلته د خلکو رواني ستونزې ډېرې شوې دي د وروستیو تحولاتو سره. بله دا ده د بیکارۍ ستونزه ډېره شوې ده. زما په نظر په خوست ولایت کې د ټولو وطنوالو لپاره دا پکار ده چې مثلا تاسو په دغسې خپرونو باندې که فکر وشي چې هغه مثلا د ځوانانو د روحي قوي کولو لپاره او یا په خپلو منابعو نه د استفادې هنرونه پکې تشریح شي.
ډېر زیاته مننه کوو. موږ همدا ډول غوښتل چې د خپرونې په وروستیو کې خپل همکار ښاغلی اجملان چې د ازادي راډیو د پښتو برخې ایډیټر دی هغه هم راسره ولرو او د دغو وړاندیزونو په اړه چې زموږ درنو میلمنو په خپرونو کې یادونه وکړه هغه هم ورسره شریک کړو. دا چې وروسته نور څه پروګرامونه دي ازادي راډیو د ځوانانو لپاره لري هغه به هم ترې واورو. ان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. دلته چې کوم مسایل یاد شول چې په هغو مسایلو بحث وشي، یو خو هغه ځینې موضوعات وو چې غوښتنه یې وشوه چې مثال په تعلیمي مسایلو، بیکاري، د پوهنتونونو د تړل کېدو، د ځوانانو د اوسنیو رواني ستونزو په اړه خپرونې جوړې شي. یوه بله غوښتنه دا وه چې دغه خپرونې باید ویډیویي شي. مثال په ښارونو کې ځوانان راډیو نه اوري. د دوی غوښتنه دا وه چې مثال نن سبا ډېر ځوانان په ټولنیزو شبکو کې مصروف دي، نو ښه دا ده چې دغه موضوعات چې دلته د راډیو له لارې وړاندې کېږي ویبپاڼې ته هم راشي او ټولنیزو شبکو ته هم راشي چې دغه ځوانان هم ترې برخمن شي. نو په دې اړه څه پلان او پروګرام؟
مننه هیواد صاحب، له تاسو هم دارنګ لاغه اوریدونکو نه چې په دغه خپرونه کې د ځوان فکر په خپرونه کې موږ سره تماسونه ونیول، خپل نظرونه او د ازادي راډیو د خپرونو په اړه باندې خپل وړاندیزونه شریک کړل، ځینو یې ستاینې وکړې دي. موږ د خپرونو د موږ د نشراتو نه خوښ وو، د دوی ټول منندوی یو. ازادي راډیو خپرونې د دوی لپاره دي. موږ تر اوسه پورې هم په خپلو خپرونو کې د ځوانانو او ښځو لپاره یو غوښنه ونډه لرو او د دې دلیل دا دی چې د افغانستان یو لوی جمعیت چې دی دا ځوانان دي او نمایي برخه خو بیخي واضحه ده چې ښځې دي. کله چې موږ خپرونې لرو نو دا د موږ مخاطبان دي، دا د موږ اوریدونکي دي او موږ د دوی هغه اړتیاوې چې د معلوماتو د رسولو په برخه کې لري دا په پام کې نیسو. همدغه ستاسو خپرونه د ځوان فکر خپرونه چې دا مثلا تاندې څانګې خپرونه چې دا همدارنګه د ادبی مجلې او نور داسې ګڼې خپرونې لرو چې هغه د ځوانانو سره په تړلو مسلو راڅرخي. د ډیجیټلی نړۍ په اړه باندې مو یو نوې برخه پیل کړې ده چې له دې وروسته به د موږ اوریدونکو د موږ په خبري مجلو کې اوري چې هغوی کې دوی ته خیو چې د ډیجیټل یا آنلاین نړۍ دا چې اوس ډېره پراخه ده، موږ ټول پکې حضور لرو، په افغانستان کې پکې ځوانان حضور لري، دا خپلې ګټې لري، خپل زیانونه لري، خپل اصول لري، یعنی مسؤلیتونه هم لري او یو سړی کی حقونه لري. په دې باندې په پاغي پروګرامونو کې بحث کیږي. همدارنګه د خزو لپاره موږ غنې ځانګړې خبرونه لرو چې زیاتره ځوان انجن یو همدارنګه میرمنې ته استفاده کول شي. په دې خبرونه باندې هم مثلا د مخکخه خزو پروګرام دی، نیمه نړۍ پروګرام دی، نور بسته یو پروګرام لرو او غنې نور خبرونه موږ د خزو او ځوانانو په اړه متمرکز لرو. تاسو یادونه وکړه د زهرو کاروان یو پروګرام لرو چې د دې پروګرامونو هدف دا دی چې ځوانان وه څه یی چې د نشې موادو باندې روغ دي. نو دا خو هغه څه دي چې مونږ یې تیار لا دی وس نه کوو. پراتونکو کې تاسو ویل هو دا ډیره خبره ده چې په افغانستان کې ځوانان ډیر انټرنیټ کاروي. موږ په دې باندې ډیر کار کوو چې وتوانی غو خپل د غراډیوي خبرونه او خپل د انلاین خبرونه سره ډیر نږدې کو. په نږدې ورځو کې به داسې وخت راشي چې موږ به وتوانی غو چې د موږ راډیوي خبرونه د موږ اوریدونکو په فیسبوک لایف او نورو پلیټ فورمونو باندې
باندې کلب هاوس چې دی یا سپیسونه چې دي په دې کې واوري او له دوی سره معلومات شریک کو په دې برخه کې. همدارنګه ځینې خبرونه چې موږ اوریدونکو ته په زړه پورې دي جالب دي لکه ادبي او فرهنګي مجله چې موږ لرو، همدارنګه د تاندې څانګې چې د ځوانانو باندې راڅرخي، دا به هم کوشش دا وکړو چې موږ یې آنلاین په داسې بڼه خپرې کړلی شو او په داسې بڼه یې اوریدونکو سره شریک کړلی شو چې هغوی کراډیونه اوري او په ښارونو کې دي او آنلاین وسایلو ته لاسرسی لري، کولی شي چې له آنلاین وسایلو نه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه ان صاحب، خوشحاله اوسه کور مو ودان چې د هغو وړاندیزونو په اړه مو خبرې وکړې چې زموږ درنو میلمنو د خپرونې په لړ کې راسره شریک کړي. د خپرونې وروستۍ شېبې دي له خپلو همکارانو ښاغلي اجمل اند او اجمل تورمان څخه او همدا ډول له خپلو میلمنو نورګل شفاق، سیف الرحمن، سراج امینی، عزیزي، زیت الله مبارز، ډېر زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ازادي راډیو د شل کلن رسنی سفر په مناسبت د ځوان فکر او د ازادي راډیو د نورو خپرونو پاړه خپل نظر نه را سره شریک کړل. لا تاسو هم ډیره زیاته مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.